ادامه خواهد داشت و حالا هم اسمت سارون را در استدیو با خود داریم. سارون صاحب خوش آمدین شما.
سلامت حسین نعیمی صاحب، قدر منو آوردون که تاسته هم سلامونه. د ازاری رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټوره نه بولي. د شینوارو قومي مشان بیا وایي د سولې ملاتړ کوي، خو هغه سوله چې د افغانستان ملي ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوي بي. د نورو موضوعاتو تر در پیژندلو مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړیږي، او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلایي کې د پولیسو له لورې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو دریو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکولو په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د دې قول اردو ځواکونو په وروستیو کې 8 تنه ملکي افغانان چې د غزنی د آب بند ولسوالۍ د المار په کلي کې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وو خوشي کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکوي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي، ځکه چې د سولې بهیر سره مرسته نه کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په قول په راپورونو کې ویل شوي وو چې د فبروري په 15 او 16 به د افغانستان په اړه په مسکو کې کنفرانس جوړ شي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو وویل له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پېښ نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی د افغانستان له ملي ګټو سره برابري نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق داسې سول نه غواړي چې پاغه کې بشرمې سول نه غواړي چې پاغه کې زمون شرم وشي او زمون چې د نظام پکې ختم شي مونږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شنوارو مشان وویل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې شي د ملي ګټو خلاف دي. د سرپل ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی ووژل شو. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی د پیشې پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. امانی پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ګوسفندی د ولسوال مرستیال ماښام له جمعه کور ته روان و چې ووژل شو. دا پیشه د ګوسفندی ولسوالۍ په قلقله سیمه کې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلایی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلت ته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه.
د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د جرمني پولیس وایي چې په شټوتګارت ښار کې 800,000 کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شټوتګارت پولیسو په قول ویلي چې د جمعې له ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. د جرمني خبری آژانس ویلي چې پرون په شټوتګارت کې ډیرو اعتراض کوونکو ژیړ واسکټونه اغوستي وو. د ترکیه امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګرۍ د وسلوالې حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. د راپورونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه کیلیج نومیږي او په ترکیه کې د یوې کیڼ اړخې وسلوالې ډلې چې د خلکو د آزادۍ انقلابي جبهه بلل کیږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکیې حکومتونه د تروریستي ډله ګڼي. هغه پرون د استانبول په اوجلار سیمه کې نیول شوې ده. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یوه مرکز کې اخوډاب شوی او یولس تنه نیول شوي دي. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شویو کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه مهاجرین ژوبل شوي هم دي. د پولیسو په وینا په اخوډاب کې سلګونه پناه غوښتونکي او مهاجر لاس لري. لبلې خو د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون دوه دیرش تنه په دې شک نیولي چې په جعلي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل. پولیسو پرون شنبه وویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسه او ناروی کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جعلي اسنادو د جوړولو څلور لابراتوارونه او نور وسایل نیولي دي. چارواکي وایي چې د دې قضیې په تړاو لا هم د څلور تنو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پولیس وایي مهاجرو بریتانیا ته د رسیدو لپاره قاچاقبرو ته تر 10,000، کاناډا او امریکا ته تر 23,000 ډالر پورې ورکولې. تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټوره نه بولي. د شینوارو قومي مشران د سولې ملاتړ کوي خو وایي
خلق بشرمه سول نه غواړي چې باغی کې موږ د ملي اردو د منحل وختنه کوي. د ملي اردو د منحل شي، اسکر د منحل شي.
د ورزګان کندهار د لارې مسافر او موټر چلون کې وایي
دغه لنګ موټروان در باندې د طالبان خبرو کړی دي. موږ ته خو نه ځان دغه د ګرد موټروانان دي چې قسم ورته کشي دي دله سوروز وړه ولاکل دي.
د ترانسپورت وزارت وای د لاجوردو په لار للی لارې به هیواد ته ډکه راشي.
اخونه موټرو حرکت کړی دا او کېدی شي ان شاء الله په دریو ورځو کې د کاروان به په هرات ته رسیږي.
د اوبو او انرژي وزارت له شاریانو غواړي چې د بامونو ووري د کور په داسې ځای کې کوټه کړی چې مزکه جذبولې شي.
زو کیږي بیا لندن د کی وبوته رسیږي او د نشنه فوټبال کی دا وبو بیا به ستاسو دی وبو جکیږي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د یو مهم مشر د وژل کیدو او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. اته بجې او اته دقیقې دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. د دې کمیسیون ځینې غړي حتی دا غونډه د سولې لپاره په تاوان ګڼي. ټاکل شوی دی چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان یو شمېر سیاسي مشران او د طالبانو استازي په مسکو کې غونډه وکړي. په کابل کې د روسي سفارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې دا غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي، بلکې د یو شمېر افغانانو چې په روسیه کې اوسي له لوري ترتیب شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړي رحیمه جامی باور څرګندوي چې روسیه غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. رحیمه جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړې ده. هغه د شنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگتن او مسکو په خوانیو رقابتونو ته ورګرځي.
دولت
روسیه دا وایي د روسیې دولت له خپل ټول قدرت سره هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پخواني شوروي د قواو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا ووایي چې که تاسو له لرې واټنه په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لرئ، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغېز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څه اړتیا وه چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ورواچول؟ مسکو به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نه شي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون بل غړی محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډېر اغېز نه شي لرلی. ښاغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنا چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټورې پایلې درلودلی شي. په واشنگټن کې د وودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکي مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلي رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غني رقیبان دي ګوري که چیرې تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلي مسکو شایي له طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي، چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
په تیره خبرونه کې مو له تاسو اوریدونکو وغوښتل چې څه ډول سوله غواړي. یو شمېر اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي دي چې څه ویل ولم. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالي څخه لیکي وایي موږ داسې سوله غواړو چې بیا وینه توی نشي، افغانستان ته خارجان په سیل راځي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان خپلواک نه دي ځکه چې د طالبانو مشران د پاکستان خلک دي او پاکستان امر مني، ځکه دا سوله له حکومت سره نه کیږي، یعنی طالبان له حکومت سره نه کوي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازري څخه لیکي وایي موږ داسې سوله غواړو چې زموږ اردو کمانډو او ملي امنیت په خپل حال پاتې شي او ملي ارزښتونه تاوان ونه ویني. باوري لشکین څخه لیکي داسې سوله غواړو چې خپلواک یو او آزاد یو. بل اوریدونکي ماما د زابل ولایت له شینکی ولسوالۍ څخه لیکي اشرف غنی طالبان زموږ ورونه دي، باید ټول سره روغه وکړي او جوړه وکړي. نور احمد له کندهار له پنجوایي څخه لیکي وایي موږ د کندهار ولس د سولې غوښتونکي یو، په زیاته پیمانه د پنجوایي خلک د سولې ډېر غوښتونکي دي، خدای دې افغانستان امن کړي. سیف الله جلیلی د لوګر له ازري لیکلي وایي په افغانستان کې سوله غواړو چې ملي ارزښتونه په پام کې نیول شوي وي او د تیرو لسیزو کړنې ترسره نشي. د زابل شاجوی څخه یو اوریدونکي چې نوم یې متاسفانه نه دی لیکلی وایي موږ داسې قانون غواړو چې اسلامي امارت او اسلامي قانون پکې واکمن وي. مستغنی د زابل څخه په یو بل پیغام کې لیکلي دی وایي موږ داسې سوله غواړو چې د هیواد اساسات او نهادونه پکې خوندي وي. دا اوس تاسو ځینې پیغامونه چې د سولې په اړه مو لیکلي وو. خو د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران بیا د سولې په اړه داسې نظر لري چې هغه سوله دوی غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. دوی دا څرګندونې پرون په یوه غونډه کې وکړې. د دې غونډې په اړه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د نظام او ملي ګټو په خوندي ساتلو سره د سولې پروسې ملاتړ اعلان کړ او په خبره یې هغه سوله غواړي چې نظام او ملي ګټې پکې خوندي وي. د شنبې په ورځ د دې غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې د سولې مذاکراتو کې داسې غوښتنې مطرح شوې چې هغه د نظام او ملي ګټو خلاف دي. دوی وایي ولس د سولې تږی دی، اما داسې سوله چې په هغې کې د پاکستان او ایران ګټې نه بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
چې پاکستان غواړي، پاکستان داسې غوښتنې لري چې په هغې کې زموږ
نظام ته صدمه رسیږي. ایران داس غوښتنې لري چې هغه کې زموږ نظام ته صدمه رسیږي. موقت حکومت غوښتنه کا همدارنګه د ملي اردو د منحل غوښتنه کوي، د ملي اردو د منحل شي، عسکر د منحل شي او حکومت چې دی موقت حکومت ته جوړ شي. خلک داسې سوله نه غواړي چې په هغې کې بې شرمۍ سوله نه غواړي چې په هغې کې زموږ شرم وشي او زموږ چې دی نظام پکې ختم شي. مونږ دا سوله هیڅکله نه غواړو. مونږ داسې سوله غواړو چې ټول خلک په یو ټغر باندې سره راټول شي، ټول اړخونه راضي وي، نه داسې سوله چې په هغې کې زموږ نظام ړنګ شي او موقت حکومت پکې جوړ شي. مونږ د موقت حکومت خلاف یو
چې د خپل د موجوده نظام نه دفاع وکړو، د خپلې ملي ګټو نه دفاع وکړو. دې ته ونه ګورو چې یاره دا زما ونه شو، دا د دې ونه شو. نه، د ملي ګټه زموږ د ټولو شتمني او ګټه ده. مونږ د خپل نظام نه بچ دفاع وکړو.
د غونډې برخوالو په ګډه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغې کې د سولې او امن غوښتنه شوې وه.
مونږ د شینواري ټول علماي کرام، قومي مشران، ځوانان او ټول اقشار د سولې د خبرو د روان بهیر څخه په کلکه ملاتړ کوو او هر ډول قربانۍ ته پکې ژمن یو. هیله ده چې په دې سوله کې اسلامي او افغاني اصول او ارزښتونه په نظر کې ونیول شي.
د شینوارو قومي مشرانو په خبره د جګړې ترخې څکلې نو ځکه ولس د سولې غوښتنه کوي او ټینګار یې دا دی چې د هیواد ملي ګټې او د اوسني نظام لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار اورزګان د لوی لارې موټر چلوونکي وایي وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی چې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار تګ راتګ ونه کړي. دوی وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
افغان امنیتي مسولینو رسنۍ ته خبر ورکړ چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي، خو سمدستي وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر موټر چلوونکو ته د لیک پاستولو ګواښ کړی چې پر یاده لارې دي تاګ راتګ نه کوي. د دې لارې پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یو لیک پاستولو سره ورته ګواښ کړی چې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لارې به د روانې میاشتې تر شپږم تاریخ پورې تاګ راتګ نه کوي. دی وایي له سهار راهیسې لاس تر زنه ناستي او کاروبار یې په ټپه درېدلی دی.
ټونس موټر راغلی دی، دلته پر دغه ځای درېدلی دی. زما او چوکیدار چې دا خط دی دا ورکړی دی په خطه کې دی کړی دی چې دغه لار د دولسم تاریخ څخه بند ده، بیا در شپږم پورې لیکلی دی په کې. تاسو به پر دغه لار باندې نه راځئ، که چیرې رالاس بیا حق ته شکایت نه لري زموږ څخه. دا طالبانو لیکلی دی.
سجن ما دغه لین یو موټروان وزمن موټران ولاړ دي، سپاریان راسي برته خواران لاړ سي. لار بنده د طالبانو خبرو کړی دي چې پر دغه لار باندې مه راځي. موږ ته خو نو زیان دغه دی، دغه ګرد موټروانان دي چې قسم ورته کښېږي د لسو ورځو وړه ولاکه لري. نو باره دغه زیان دی، دغه یې خواري ده، دغه نقل و حساب دی.
دغه موټر چلوونکو پر شکیلو خواه غږ وکړ چې په خپلو منځونو کې دی د سفر په توګه نه کاروي او خپل کاروبار ته دی فریدوي.
خو موږ ته خپل دغه ولسی خلکو ته خپل دی که هغه یې که دغه یې موږ چې پر هره لار باندې ځو، پر نورو لار باندې دی خپل پر دغه لار باندې خپل جنګ کوي. موږ دې پرېږدي پر هره لار چې ځو.
چې مریضان دا دي اوس په هډوکې پرات ناستې راته چې اول موږ کومه لار ولاړ شو، بیا که لار موږ پیدا کړو چېرته پر ووځو. هغه راته وایي تا ته چا وویل چې ته پر دې لار راسه، که هغه طالبانو لار مینونه راته ایښتي جنګ شروع دي.
له دې سره یو شمېر هغه مسافر چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې لاره دې ورته خلاصه سي.
کله چې موږ خپل مریض در کندهار پورې نسو رسولی، موږ د چا څخه سر وټکو، د چا څخه وژړو، پر چا باندې وژړو، چا ته ورسو.
زما کار دی په کندهار کې، زه غواړم چې کندهار لاړ شم، یو څه مشکل لرم. نو دا خو موږ ته مشکل دی، په دې کې نه دولت ته تاوان رسېږي، نه طالب ته تاوان رسېږي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د وسلوالو طالبانو هغه لیک رسنۍ ته وښودی کوم چې دوی ورته راستولی وو. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو مسلم بیا خبر ورکوي چې یاد د لارې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په هم سال محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خپرونې پرون د افغانستان د سولې پروسې په اړه یوه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي که څه هم په 2019 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د باثباته او خوندي راتلونکي برخلیک معلوم نه دی، خو د امریکا لخوا د سولې په پروسه کې د طالبانو شاملولو او هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅې دا برخلیک له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان راتلونکی په دریو اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو، د پاکستان د پوځ او د طالبانو ترمنځ نه خلاصه کیږي، بلکې دا مسأله نور سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري چې امریکا ورڅخه انکار نسی کولای. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې په یو برخه کې راغلی د افغانانو اکثریت نه غواړي چې د افغانستان راتلونکی د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغان طالبانو ته وسپارل سي. د لیکنې په حواله داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې په بیړه هڅه وکړه افغان طالبان په افغانستان کې د اوربند موافقې ته وهڅوي او د سولې داسې تړون لاسلیک سي چې نه اجرا کیدونکي او مبهم تضمینونه یې درلودل. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي هیات په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو بوخت و، هممهاله وسلولو طالبانو په بمی او تروریستي حملو سره پر کابل خپل فشار ته ادامه ورکړه. امریکایي ورسپانې نیویارک پوست هم د افغانستان د سولې پر پروسه او له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر عواقبو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له دغو دوو هیوادونو د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه، خو تېره پنجشنبه د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د هغې لایحې په پلوي رایه ورکړل سوه چې پر اساس یې له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخالفت سوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د کاله 50 میلیارد ډالر لګوي او اوس موږ افغانانو ته په کلکه ویلي چې تر 13 کلنې جګړې وروسته د سولې مذاکرې کوو. ولسمشر ټرمپ د امریکا پوځي چارواکو ته امر کړی چې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته د راکمولو پلانونه ترتیب کړي، خو ځینو سیاسي څیرو اندېښنه ښولې چې په ناڅاپي ډول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ښایي د افغانستان پر ثبات او امن ناوړه نتیجې ولري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی دی. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور روزنی پرله تتللی و چې د تک په مهال د پولیسو له لوري وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ارمان لونی ملګری قیوم عثمان خیل چې د پیښې په وخت کې له هغه سره وو پرون ماښام د ازادي راډیو ته وویل
زوم ارمان لونی یو څه کسانو دا مور روان وو د یو چا مور ته ډوډۍ کړی و مور هلته له هغه ځای شرا روان وو روان وو د کور پر خوا باندې په لارې باندې سپي ګاډیانې راوستې یو دم ودرېدې سره له سپي سره ریاستي ادارې ور سره ویلې په ساده وردې کې سره ویلې له هغو سره کاغذان سره وژدنه سړی دی دله اوله دی چې موږ ته لاس را واچوئ مورو د پیو سره د ادکت کنداغ مشین وی په دا باندې سپر ارمان لولی ارمان لاړی وسراتې په روډ باندې مور ول ارمان څه به در وسو څور شو ارمان ویل دا ارمان ګای ودرېدې دا ارمان پر زبه یو شی نه راتلی ارمان جاته دالته ختم وی.
قیوم عثمان خیل وویل چې ارمان لونی تر دې پیښې وروسته ژغ ونه کړ او سره له دې چې هغه روغتون ته ورساوه ونه توانېدل چې له مرګه یې وژغوري.
مور چې په موټل کې واخسي چې هسپتال ورلې په هسپتال کې یو سهولت نه وي پولیس رسېدلي وو پولیس ته هسپتال کې یو ټیله بند شو د باندې ولاړ وو ډاکټران یې نه ویله کول مور یې نه ویله کول چې کم کې عمر شوي لکه جوشتي نه راوایستي دالت یې راکړي ګلوډ یې ګیټ یې خلاص کړي مور روان شو مور چې ورغو ارمان وفات شوی وی شهید شوی وی بچه خان چوک نه مراله مور له ټوله د تمره.
محمد ابراهیم چې په ارمان لونی مشهور و د بلوچستان ایالت د کوټي په ډیګري کالج کې د پښتو ژبې استاد و. د هغه خور وړانګ لونی هم د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له فعالو غړو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه پر ټویټر په پیغام کې لیکلي چې ارمان لونی د پاکستان د پولیسو د تشدد له امله وژل سوی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنی غورځنګ بل مشر محسن داوړ پر ټوټر دارمان لونی د قتل پر ضد پولیسو ته د سبکړی عرض یوه کاپی خبره کړې ده. محسن داوړ ادعا کړې چې د عطاو رحمان ترین په نوم د پولیسو یو افسر هغه پیژندلی، وهلی، وژلی او بیا یې لاره بنده کړې چې د هغه ملګري ونه توانېږي چې روغتون ته یې ورسوي. د بلوچستان ایالت د لورلایی سیمې د پولیسو مشر عطاو رحمان ترین د دې پیښې په اړه له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په یو بیان کې ویلي چې ارمان لونی حق درلود چې په سوله ییز ډول اعتراض وکړي. د کمیسون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د ارمان لونی د ظالمانه قتل ځواب باید وویل شي. د پښتون ژغورنی غورځنګ پلویانو د جنوري په 9 نیټه په لورلایی کې پرلت پیل کړی و. د هغوی د پرلت هدف د پاکستان له حکومت دا غوښتنه وه چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره اوچت ګامونه پورته کړي.
د لاجوردو په لار تللي افغان موټرونه له باکیفیته وارداتي مالونو سره تر 3 ورځو پورې بیرته افغانستان ته رسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي د افغاني اقلامو له صادرولو وروسته دا کاروان له وارداتي توکو سره هیواد ته په لار دی. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارۍ موټر چې په باکیفیته توکو بار دي دا وخت په آذربایجان کې دي چې ممکن تر راتلونکو 3 ورځو پورې افغانستان ته ورسیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د لاجوردو لارې څخه د دواړخیزي استفادې ډاډ ورکوي.
موټرو حرکت کړی ده او کېدی شي انشاءالله په 3 ورځو کې دغه کاروان بیرته هرات ته رسیږي. تقریبا هغه به لری لرو چې لارو نه چې راځي دا یو څه توپیر به ولري او په نرخ کې هم څه ګټه به پورته شي. او بل جنس چې د مستقیم اروپایي هیوادونو نه اخیستل شوی دی د کیفیت د نگارم خ کیفیت مال بوارج
خغلې وری مات وی دوی د نتیجې تر رسیدلې چې د لاجوردو په لار د ترکیه او اروپایي مالونو واردول د پاکستان د لارې په پرتله چټک او ارزانه پریوزي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له ترکیه سره وصلوي. افغان حکومت د تیرې لندې د میاشتې په 22 نیټه د لاجوردو تاریخي لار پرانستا او په 9 لارو یو موټرو کې لاندې لارې خپل توکي ترکیه او اروپا ته واستول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي د لاجوردو لارې څخه دواړخیزه استفاده به د ترکیه او افغانستان ترمنځ سوداګري ارزانه او پراخه کړي. د یاد خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دا به په آینده کې به انشاءالله ښه شي. موږ د ترکیه سره تقریبا 900 میلیون ډالر په ارزښت تجارت کوو او هغه مالونه ټول اوس د ایران د لارې نه راتلل. نو په دغه خاطر باندې دا لار لږ نږدې ده او هغه تاجرات چې په ایران دي دا غید مشکل لم من خلاصي کو زمون د فار دالاره به مناسبه لاري.
د خاغلی الکوزی په خبر افغانستان ته له ترکیه تر ډیره کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، لباس، فرنیچر، برقی سامان آلات، فرشي قالینې او ځین نور توکي راوړل کیږي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي په کابل او نورو ښارونو کې د اوبو د کمی د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو بامونو او د کورونو د انګړونو واوري په داسې ځای کې راټول کړي چې کانکریټ نه وي. تر دې مخکې هم په ځلونو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې واوري داسې ځای وانه چوي چې ضایع کیږي او تبخیر کیږي. د ازادي راډیو خبریالي ناجي صاپي د اوبو او انرژي د وزارت له سلاکار انجینر محمد نعیم توخي سره مرکه کړې ده.
دا په دې خاطر دی چې دا ټول د واوري اچوريږي د بامونو نه او د اولې نه د ټول لغوندې کې یو ځای چې اگر تا کانکریټ یا خیر موجود نه وي په خپل اولې کې یا بل ځای کې اگر تا انبار کې چې دا کله چې زو کېږي بیا لاندې ځکه اوبو ته رسیږي او لاندې ځکه توقع ته نفوذ کېږي. په دې خاطر چې نه چې نفوس وکړي دا اوبو بیا بیرته سطح د اوبو جګېږي پر کابل ښار کې لاندې ځکه اوبو جګېږي او ذخایر هم ډېرېږي او داسې نږدې چې دې حوله چې هر څوک کار کوي خپله تا دا یعنی دا شخصي سازمان هم اوبو یې ډېر کېږي او دوی کولی شي چې استفاده وکړي.
د اوبو د کچې د زیاتولو لپاره دا کار څومره اړین و او څه باید وکړي خلک؟
خلک باید د ټول واوره چې وریږي دا غونډ کې فراولې نه یو ځای ته داسې انبار کړي یا غلطه وګیږي لاندې ځمکې ته ځي او دا لاندې مځکې اوبه بیرته تغذیه کېږي او د دوی نه استفاده کولی شي که دا ټول ښاریان دا کار وکړي. دا ډېر اغېزمن کار ده چې د لاندې اوبه د مځکې اوبه تغذیه کېږي.
د اوبو کموالی خصوصا په کابل کې څومره جدي ستونزه ده او د اوبو د کچې د لوړول لپاره نور څه اقداماتو ته اړتیا ده؟
په کابل کې د ذخیره چې ده دا کاسه د ذخیره د لاندې مځکې اوبو دوه میلیون تر درې میلیونو پورې کفایت کوي چې دا هم د پخوانی یقین دیارلس سوه شپېتم دیارلس سوه څلور شپېتم کال چې مونږ ډېر واوره درلوده ډېر باران و دا شیان و چې هغه تم سطح د اوبو ورسېږي بیا هم د درې میلیونو نه پورته کفایت کېږي نه. کابل کې کمښت اوبو ډېر جدي ده او وزارت یو دا هغه کړی ده اعلامیه خپره کړی ده او بل دا چې یو بل پروژه موږ لرو د تغذیې مصنوعي په نوم چې د واورې نه او د ورښت نه او د دریابونو نه د هغه فصل چې دی اوبه لري او اوس پروژه روانه ده لاندې مځکې اوبو تغذیه کېږي تر څو چې د خلکو دپاره سطح د اوبو جکسي مقدار د لاندې مځکې اوبو
د اوبو او انرژي د وزارت سلاکار انجینیر محمد نعیم توخیو له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دوستاسې پام د دې ساعت لنډو خبرونو ته راګرځو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي د طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیش نه کړي. د سرپل ولایت د ګوسفندي مرستیال ولسوال طاهر عزیزی و وشل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې و وشل شو. د جرمني پولیس وایي چې په شتوتګارت ښار کې اته لکه کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. د ترکیې امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا په کنسولګرۍ د وسلوالې حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوې وه ښځه نیولې ده. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یوه مرکز کې اخو ډب شوی او یولس تنه نیول شوي دي. د بوسنیا د پولیسو په وینا په نیول شوو کسانو کې اته تنه د افغانستان وګړي دي او د البانیا پولیسو د یوه سرحدي پولیس په ګډون دوه دېرش تنه په دې شک نیولي چې په جعلي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاق کې ډول وړل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څانګې،
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. دا تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلامونه. نن سبا ډیر ځوانان شته چې لزده کړو سره هم مهاله کار کوي. دا ځوانان په دې خاطر چې د ځان ترڅنګ د خپل کورنۍ اړتیاوې هم پوره کړي، مجبور دي د زده کړو ترڅنګ کار ته هم مخه کړي. خو څنګه کېدای شي چې کار او تحصیل په یو وخت کې په ښه ډول وشي؟
کار کوم لدل سلور نه تر او بجو پورې پندون د زمال ته درس وایم.
لزده کړو سره کار کول سخت دی، خو کسړی وګواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډیره مهمه خبره ده او د وخت مدیریت د پاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
خو به تر هغه پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پایتنه ورسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کیږي چې ځوانان د زده کړو په محل کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو له ډلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم، کار کوم له څلور بجو نه ورسته. بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مهم سایده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم، شبانه کې مې ځان اچولی دی. له څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون ته زم هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم، او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان یې لیدلي چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پوهنتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي، خو پوهنتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي، خو آخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه خوري، او له چانس له وجه نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدل صبور چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه، ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصروفیت مې چې و زه د پلار سره دوکان کې وم، بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول، او بس دغې په خاطر ما هم چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د ده نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه ږدي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې د زده کړې ونه کړي نو سبا ورځ کې هغه وظیفه ورته میلاو نه شي، نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نشي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو له کبله رسیدګي ورته وکړي. یونس تنویر چې خپله له داسې ستونزې سره مخ شوی وایي،
نو زه چې کله لیسانس مې وکړ نو بیا په کابل کې وي موسې سره شوم، او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکړ، او حال دا چې ښه معاش او ښه امتیازات یې راکوله. خو چې کله ما د ماسټرۍ شوق راجګ شي ما په هغې کې امتحان ورکړې او زه کامیاب شوم. بیا مې ډېر کوشش دې ته وکړ چې زه دغه خپله ماسټري د ننګرهار نه کابل ته شوم، خو بیا بریالی نه شوم. هماغه وه چې ما د کابل وظیفه ورته پرېښه او ماسټري مې وکړه. که نه یعنی ما داسې هوډ ځان سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی، او د تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ورنه کړه. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول، همدغه د خصوصي سکتورونو سره. که نه ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي د هغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمین او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربې خوندان کیږي، او کله چې له رسمي زده کړو خلاصېږي د زده کړو او تجربې په خاطر ښه دندې ورته پیدا کېدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکړي دغه تجربه ډیریږي. په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي. هغه کده فتن د پوهنتون نه فارغېږي، هغه زیاتن ځان کې د خبرو سره مخامخ کېږي چې تجربه نه لري، موږ تا ته دنده نه درکوو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرستې کوي.
د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري کولی شي په یو وخت با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډېره اسانۍ سره یو سړی کولی شي چې هم کار وکړي او هم زده کړه وکړي، خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفې ته ځي، وظیفه کوي، نو مازدیګر رسختېږي، نو مازدیګر دی کولی شي چې پوهنتون ته ولاړ شي، او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي. نو هغه بیخي کفایت کوي که هر ورځ یو ساعت مطالعه وشي. نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري، او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم. هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي.
په یو وخت با کیفیت زده کړې او با کیفیت کار ممکن دی؟ هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي، او د کار او زده کړو لپاره څنګه متوازن وخت بلیدای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاري مدیریت له یوه روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته را بولم.
پیمان صاحب یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نسو کولی، بیا هم دوی د دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی سي چې دوی بیا ونسي کولی دا کار وکړي. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي. د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي نو دوی نسي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېره مهمه خبره ده. دوی دې باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه سی یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي او دغه پلان په مطابق مختلار سي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفته لپاره معلومي. د هفته په سر کې باید خپل د هفته هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې ځمانن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده، زموږ د ژوند یو برخه ده که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو او موږ ته ښه کار کولی شي ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي. د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات سي دوی نسي کول خپل کارونه مخته بوزي او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم. دا د هفته د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسې کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، زه یې تکول سم زه یو څه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ورباندې فکر وکړم، خپل ځان ورباندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نسو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتري کارونه باید وکړي، نسي کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز اړین نسي کولی او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو دا و د تاند څنګ خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د حقیقت صدای یوې بلې اونیزې خبرونې ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. هیله د ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د قانونو د کیندنې د شفافیت سازمان له غړیتوبه وستل شوی. دا چې ولې له افغانستانه د دې سازمان غړیتوبه اخیستل شوی، اوس مهال په افغانستان کې د څومره پیسو په ارزښت قانونه موجود دي او په کومو سیمو کې لا هم غیر قانوني کیندنې جریان لري، د حقیقت صدای په روانه خبرونه کې په همدې موضوع باندې بحث کوو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مدفی را دعوت کړی دی. مننه مدفی صاحب چې وخت مو راکړ، زموږ بلنه مو ومنله. که پیل لمدینو کو چې روسي راپورونه دادي چې افغانستان د قانون او د کیندنې د شفافیت د سازمان لغړیتوب وستل شوی دی، دلیل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه. صنایع استخراجي سکتور او په خصوص د شفافیت سازمان لغړیتوب زندیدل په دې معنا نه دي چې موږ له سازمانه وتل یست. مهم مسله دا ده چې په دې سازمان کې تر ټولو مهم شرایط دي چې هغه د کلونو اغه صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم پرمختګونه کیږي، پرمختګونه ارزیابي کوي. د غوی ارزیابي په اساس باندې په تیرو کلونو کې په خصوص د ملي وحدت حکومت نمخ کې چې کله په سکتور کې کوم وضعیت او داغي غټول برخه هم راخستل شوې ده، چې دا په د غړیتوب په ځندیدنې یا مطلب سسپنشن چورته وي یغې کې تاثیر درلود. مګر افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د صنعتي استخراجي سکتور د مدیریت لپاره، په دې سکتور کې د ظرفیتونو د مدیریت لپاره او دې سکتورونو د ګټې اخیستنې لپاره تګلاري او قوانینو باندې فوق العاده ډیر کار وکړ، او موږ وتوانیدلو چې یو واضح تګلار استراتیژیک لوري دې سکتور ته ایجاد کړو. په دې وروستیو کې په دې سکتور کې چې هغه ستري پروژې، څوارلس پروژې وي چې په شمول د مساینک، افغان تاجک، مدریا او نور ستري پروژې چې په تیرو حکومت کې تړل شوی وي، اما تخنیکی، حقوقي او اقتصادي ستونزې درلودلې. خدا تخنیکی، اقتصادي، حقوقي ستونزې موږ په دولس پروژو کې حل کړلې، او دوه پروژې چې په هغه کې اوس هم موږ د نیګوشیشن یا د خبرو په حالت کې یا د تفاهم په حالت کې چې د شرکتونو سره په جریان کې چې دا موږ حل کړو. مهم مسله دا ده چې سسپنشن یا د تعلیق موضوع لنډمهاله ده. موږ به وتوانیږو چې په راتلونکو څو میاشتو کې دغه تغیرات چې په نوي گزارش کې د ای یا د شفافیت سازمان چې کله خبرې پاغي کې موږ دا ټول پرمختګونه واضح کوو، د ماغي پرمختګونو په اساس باندې زمونږ رده بندي کې هم موقفګيري ډېره کوي، او هم مهم مسله دا ده چې موږ هغه سسپنشن حالت نه یا د تعلیق حالت نه وځو. اوس مهال زمونږ هدف دا ده چې موږ د اصلاحات پیل کړی د ادامه ورکو، او موږ په اکثره برخو کې ډېر پرمختګونه درلودل. فرضاً تر ټولو مهم مسله دا ده چې کله نړیوالو سازمانونو کې شمولیت پیدا کیږي، یا مطلب شمولیت ته تقاضا کیږي، هغه په دلایلو مانی هغه لپاره شرایط وضع کیږي. فرضاً په د اوایدو، د شفافیت برخه کې، د حسابدهي برخه کې، د ترڅنګ د قراردادونو د مدیریت برخه کې، قوانینو برخه کې، په تخنیکی پروسو کې، په دې ټولو کې موږ اصلاحات تر لاس لاندې نیولي، او هغه ټول اصلاحات په دې نوې گزارش کې راځي. نو دې سره چې هغه نوې گزارش راشي، نو د سسپنشن یا د تعلیق موضوع به حل
شي. منی چې اوس مهال افغانستان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ځنډیدل، د منفي تاثیرات څومره دي؟
منفي تاثیرات زمونږ لپاره اوس مهال دا دي چې بدون لشکه چې پستورو سازمانونو کې شمولیت یو ډیر مشکله کار دی، ځکه هغه شرایط لري، او موږ نه یوازې تعهدات دی ای آی ټی آی سازمان ته لور، بلکې موږ اروپایي ټولنې ته، اروپایي اتحادیې سره چې کوم تعهدات موږ سپارلي دي، همدغسې موږ په سام کانفرانس کې چې په مختلفو کانفرانسونو کې، لندن کانفرانس، بروکسل، او د ترڅنګ په نورو کانفرانسونو کې هغه تعهدات چې په صنعتي استخراجي سکتور کې باید عملي شي، هغه تعهداتو په بنیاد باندې موږ پرمختګونه راوستل. خو اوس لپاره تشویش موضوع دا نه ده چې مونږه سسپنشن یا تعلیق خواته لاړیو. مهمه مسله دا ده چې مونږ په دې برخه کې کافی اندازه کارونه کړی. فرضاً یو غوښتنه د نړیوال سازمان هم د شفافیت سازمان دا و چې مونږ باید پورټال جوړ کړو. پورټال جوړ شول، مونږ افتتاح کړلو، د شرکتونو ریجستر، د شرکتونو د اوایدو، شرکتونو څومره منابع لري، کم زینه د منابع راځي، او هغه اجتماعي خدمات څومره وړاندې کیږي، د ترڅنګ د قراردادونو د ورکړې او غو پروسی یا د قراردادونو د نشر موضوع یا هغه مشارکت چې ولست باید قراردادونو کې ورکړل شي په دې ټولو برخو باندې مونږ کار کړی. اوس مهال یعنی مونږ دغه سسپنشن موضوع کله تاسو هغه رسنیو چې هغه یا سازمانونو چې په دې معنی نقد کړو چې ولې سسپنشن ته تللی، په هغه کې دا هم ویل شوی و چې په دې کې اکثره هغه موارد چې تیر حکومت کې و، یعنی مطلب تیر حکومت په ځینو برخو کې ډېر بنیادی مشکلات ولري، سکتور کې پرې مثلا د قراردادونو په ورکړه کې مونږ ډېر جدي مشکلات لرو. پوښه مونږ یو تګلار واضح نه درلودل پوښه، مګر وسی لرو. مونږ د قوانینو برخه کې ډېر مشکلات درلودل، مګر اوس مونږ ټول قوانین تصحیح کړل. هغه قوانین چې تسهیلات راولي سرمایه‌ګزاري د سکتور د سرمایه‌ګزاري د جذب لپاره دی، د سکتور د مشارکت لپاره دی چې د ولس سره په ګډه هم کار زمینی برابر شي، هم متکی شو په خپل منابع باندې. مهم مسله دا ده چې مونږ اوس مهال په دې برخه کې ډېر پرمختګونه کړی دي. فرضاً د شفافیت او حساب دهی برخه کې د ترڅنګ د قراردادونو نشر، د ترڅنګ هغه پروسی د طلبي پروسی چې ډېر واضح شوې دي، هغه مراحل ورته موږ ډېر ساده کړی دي. فرضاً په خا قراردادونه به د افرادو د انتخاب په بنیاد باندې، یا مطلب د مداخلو په بنیاد باندې، یا مطلب د انحصار په بنیاد باندې ځنه قراردادونه ورکول کېده، مګر اوس مهال یو شفاف پروسه چې دا پروسه ته کېږي. فرضاً شورای اقتصادي تزي هلته په مختلف سکتورونو نظریات ورکي، ورسره لاغینه چې هغه تایید شي، ورسره لدینه بیا کابینه ته ځي، کله چې کابینه په فیصله وکړي ورسره لاغینه
پروسه ډیره پیچلې شوې نه
ده، ډیره اسانه شوې ده. اسانه شوې په دې معنی چې موږ په قوانینو کې ډیر اسانتیا راوستله، نظارت هغه ټولې پروسیم نظارت ته حتمی کړل. فرضاً د مدني ټولونو رول هم پکې قانوني کړل چې دوی کولای شي نظارت وکړي. فرضاً هر قرارداد چې تړل کیږي قرارداد باید نشر شي او په څو ورځو کې نشر شي، چې د شفافیت په لور، د حسابدهي په لور، د په دې سکتور کې د وایدو د راټولولو او په دې ترڅنګ مونږه هغه حساب کړل شوی پروسی چې باید په دې برخه کې ولرو. فرضاً د کار زمینې دي چې باید مشخص شي، هغه اجتماعي مسولیتونه دي چې دا ټول باید مشخص شي په دې برخه کې اقدام
وکړي. د قراردادونو یادونه تاسو وکړه مدیر صاحب، اوس مهال څومره قانونه په قرارداد ورکړل شوی دي یا لږ تر لږه استخراج په قانوني شکل باندې روان؟
خو موږ په څو برخو کې قراردادونه لرو. لومړی برخه زمونږ ساختماني مواد دي چې تیر کلونو کې هم قراردادونه ورکړل شوی، سکال تیر کلونو کې اکثر قراردادونه، مګر اوس مهال مونږ ماده یو سلو وڅلوېخ ساحات چې هغه په 19 ولایتونو کې موږ تشخیص کړی دي، الته به موږ په ساختماني موادو کې قراردادونه ولرو. د دې قراردادونو سره به په مستقیمه توګه په زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي، او موږ به وکولای شو په داخلي ساختماني برخو کې د خپل داخلي موادو نه ګټه واخلو. همدغه سي موږ ځنې نورې پروژې زهره علاقه مندي په کې ډېری دي. فرضاً موږ اعلان ته سپارلې دي، د طلبي مو شروع کړی دي دغه پروژو چې په هغه کې صنعتي منرالونو لکه تالک، مرمر، کرومایټ برخه کې، همدغه سی په سیمنټو برخه کې څلور زمونږ غټي پروژې دي چې دا به ډېر ژر د دې قرارداد وشي. او همدغه سی په نورو برخو کې مثلا ډبرو سکرو برخه کې زمونږ یو تعداد قراردادونه فعال دي، په صنعتي منرالونو کې زمونږ قراردادونه فعال دي چې هغه ټول قراردادونه زمونږ اواید هم لري، او مونږ په تیرو کلونو کې چې کوم اواید درلودل لاغي په نسبت معنی، یعنی مونږ هغه مقروضیتونه چې ځینې شرکتونه زمونږ مقروض وو، قرضدار وو، قرضونه مراټول کړل، چې د دې سره هم اواید خوشو او هم به د راتلونکو کې د نوو قراردادونو سره زموږ اواید سوچند ډیر شي او هم د خلکو د کار زمونږ
معنی چې په غیر قانوني ډول لا هم په افغانستان کې د قانونو کیندنه روانه ده.
دا د څلويخت او 560 کلو مازله ده او بدون شک دا ډیره جدي مسله ده. موږ توانیدلې یو 1500 تیاغه ساحه چې د غیر قانوني کیندنې عملاً کېدلې دغه مخونی سو د احصایو په اساس معنی هغه سیمې چې هلته 1400 سیمې پیژندل شوی چې هلته موږ غیر قانوني کیندنې عملاً جریان درلودلې، یا هم کېدلې، او یا هم په دې برخه کې مشکل لیدل کېده چې په ځینو برخو کې غیر قانوني کیندنې، یعنی حدس کېده، ګمان کېده چې غیر قانوني کیندنې دي. د دې د جملې نه موږ وتوانلو چې 1500 تیا صحیح محافظت کو. په دې وروستیو کې د ولسمشر په حکم یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې موږ د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو، د قاچاق مخه ونیسو، او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمينه برابر کړو. ټول ولایتونه موږ تشخیص کړی دي، زمونږ سروي ټیمونه چې په کوم سیمو کې غیر قانوني کیندنې کیږي یا د تفتیش ټیمونه زی پاغه سیمو ته چې موږ نشو تللی، هغه د امنیتي ارګانونو په مرسته هغه سیمو ته ځو، او په ځینو سیمو کې چې مثلا ضرورت د دې لیدل کیږي چې موږ خاص امنیتي ځواکونه یا ځانګړي ځواکونه ولېګو، هلته به هم اقدامات کیږي.
مرتسه په کوم سیمو کې اوسم ډېر غیر قانوني کیندنې کیږي؟
موږ په هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنې ډېرې کیږي، کوم سیمو کې چې ساختماني مواد ډېر وي، یا هم هلته په غسیمو کې چې مونږه دولت وسلوال مخالفین
حکومت کوم ولایتونه
لکه مثلا د بیلګې په توګه په هلمند کې ځینو سیمو کې مونږ مشکلات لرو، په ننګرهار کې مونږ لرو، په خصوصا په ځینو ولسوالیو کې مشکلات، په کونړ کې مشکلات شته، نورستان کې مشکلات شته، همداسې په پکتیا په ځینو سیمو کې مشکلات شته، کندهار کې مونږ مشکلات لرو، ځینې شمالي ولایتونو کې په پنجشیر، بدخشان په دې سیمو کې
هم کوم برخو کې ډېرې غیر قانوني کیندنې روانې.
ما د کټګوري په اساس باندې که مونږ بحث وکړو، فرضاً په بدخشان کې مونږ د نیمه قیمتي ډبرو مثلا په حتی په پنجشیر کې په ځینو برخو کې مونږ غیر قانوني کیندنې لرو، چې هلته ځینې زورواکي دي او ځینې اشخاص دي چې غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي. دا ټول هغه برخې دي چې مونږ تشخیص کړي دي او د محافظت کمیټه په دې وروستیو کې ما تاسو یادونه وکړه چې توانېدلې ده چې پوره صلاحیت سره په هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنې کېږي مخه ونیسي. مونږ ټول هغه موارد تشخیص کړي دي چې په کوم سیمو کې غیر قانوني کیندنې په کوم اساس باندې کېږي، او د هغوی لپاره مو کټګوري هم تقسیم کړي ده چې په کومو کټګوریو باندې باید مونږ خپل عمل پلان جوړ کړو، او د هماغه عمل پلان په اساس باندې چې مونږ یو عمل پلان د محافظت کمیټې ته جوړ کړی دی، د هغې کې مونږ د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانوني قراردادونو ترویج لپاره، فرضاً مونږ په ځینو سیمو کې داسې مشکلات هم لرو چې هغه اجتماعي دي. یعنې مونږ کولای شو چې د قانوني قراردادونو ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې 1024 ساحاتو کې چې 19 ولایتونه کېږي هلته به مونږ قانوني قراردادونه ورکو. دا په دې دلیل چې مونږ غواړو چې د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسو د قانوني قراردادونو په اساس باندې. نو زموږ هدف دا دی چې دا کمیټه چې د محافظت کمیټه دا جوړه شوې ده، دا کمیټه په جدیت سره خپل قانون ته ادامه ورکړي، او په هغه سیمو کې چې مونږ اجتماعي مشکلات لرو د غیر لپاره مونږ قانوني قراردادونه پیشنهاد کوو، او په دې برخه کې مونږ ځینې پروژې هم اعلان ته سپارلې چې د دې سره به مونږ کولای شو د غیر قانوني کیندنو ګراف راخلو.
یو بل پوښتنه مدفي صاحب، چې ویل کېږي داسې چې د غیر قانوني کیندنو په برخه کې ځینې حکومتي چارواکي ملاس لري، تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ؟
هغه که هر څوک فرضاً مونږ مشکلات لرو، هغه که هر څوک، هغه که پارلمان وکیل، هغه که چارواکی، هغه که هر څوک، د افغانستان ول سره دښمنی کوي، د افغانستان اقتصاد سره دښمنی کوي. ما تاسو ته مخکې یادونه کړ تدبیر مهم او اساس، او په دې برخه کې دا کمیټه جوړه شوې ده، دوی توانېدلې دي چې په دې برخه کې ډیر تشخیص وکړي هغه اشخاص، افراد چې په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي. مهمه مسله دا ده چې د دې تاوان ما مخکې یادونه وکړه چې تاوان ولسته دی، ګټه ولسته،
یعنی معنی
بدون شک په دې کې واضح وایو چې په ځینو برخو کې مونږه مشکلات لرو، حتی په ځینو برخو کې داسې افراد هم دي چې هغه یې مسؤلیت لري او هم په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي.
د روسي پښتنې په توګه د مسینک کان چې د افغانستان په دې برخه کې د ټولو لوی کان بلل کیږي، د قرارداد په برخه کې تقریبا لډیر وخت راځي چې کیسې روانې دي، خلایم کوم نتیجه نه دا ورکړي. اصلا سونه په کوم ځای کې ده؟
هیڅ سونه نشته ده. مسله دا ده چې الته د ګټو خبره ده، چینی شرکت الته راغلی دي، سرمایه گذاری کوي، قانون او پټرولیم وزارت دوی سره قرارداد کړی دی، الته موږ تاریخي آثار لرو، تاریخي آثار باید دی او موږ نړیوال کنوینشنونو کې الته عضویت لرو، یونسکو دا د نور سازمانونو چې موږ هڅه کوو چې هغه تاریخي آثار یا کلچر هریټیج کوم مسؤلیتونه چې حکومت تراجی کیږي یا دولت تراجی کیږي هغه باید عملی شي. په همدې اساس باندې موږ هغه سیمو کې هغه تاریخي آثار چې کله محفوظ کړه، او هغه پروسه چې کله سایت یا قرارداد کې ځینې تعدیلات غوښتونکي دي، شرکت مثلا شرکت غواړي چې په ځینو برخو کې تعدیلات راولي، موږ به د افغانستان د ګټو د سره استخراجي سکتور د تګلارې په اساس د قوانینو په اساس باندې په هر برخه کې چې ممکنه تغیرات راځي یا بور سره راځي، مګر مهمه مسله دا ده چې قرارداد پر خپل ځای ده، او په دې برخه کې به امیدوار یو چې لومړی مذاکرات او دوهم دوري مذاکرات موږ د چینی شرکت سره وکړو ډیر کامیاب وو، په تخنیکی برخو کې ډیر پرمختګونه وشول، قرارداد برخه کې ډیر پرمختګونه وشول، او لدی وروسته چې دا مذاکرات یا د دوی سره د خبرو سلسله جاری ده، په دې کې موږ توانیږو استخراج زمينه برابر کړو. تر ټولو مهم بحث یعنی دا ده چې هغه ساحات باید دغه تاریخي اثر انتقال شي، ځکه موږ دوه سرمایه لرو، یو مستی چې هلته ځمکې لاندې دي، یو هغه تاریخي اثر چې هلته راوتلي دي، دواړه زموږ سرمایه ده او دواړه د افغانستان ته ګټه رسي. په همدې اساس باندې د یو تدبیر په اساس باندې به هلته کارونه هم شروع کیږي، او هلته به موږ ډېر ژر شاهد وشو. چې
مننه،
خوشاله اوسې، ډېره زیاته مننه.
ترکم اب تو ہے غبرس بنا Terkama puha,